جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما میزبان شما خواهیم بود. ساروان صاحب خوش آمدین به این برنامه.
مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدر منو اردون کو لکه څنګه چې زما همکار در تو ویل ل اتنیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی او موضوع هم تاسو واوریدله. خو اوس راپورونه لرو، په راپورونو کې به واوري چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې سختو سیلونو په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو کورونه نړولی دي. په دې اړه راپور درکو. د غرض هم په یو بل راپور کې اوري چې هند وایي د جلال آباد په پرونی حمله کې هغو تروریستانو لاس درلود چې له افغانستانه له دباندې څخه فعالیت کوي. خو لومړی توجه کړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې حمیده عثمان اوروي.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د روسي خونړۍ جګړې د څیړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی. ولسمشر کرزي اړوندو ادارو ته په کابل، خوست او نورستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې رسولو امر ورکړ. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني به نن په تهران کې رسمان لوړه پر ځای کړي. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د وروستۍ خونړۍ جګړې د څیړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاندوی صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلې اوښتي، خو د دولت وسلوالو مخالفانو سخته مرګ ژوبله لیدلې ده.
دوی شپږ اویا کسه هلاکت رسېدل شوي دي. نو موږ هم متاسفانه تلفات درلود، خو ایت هم استول شوی دی. ایت تللی تر څو دغه ساحه د نژې څخه بررسي وکړي.
د چارواکو په وینا په دې جګړه کې 22 پولیس او په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي وو. د بل خبر له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په جلال آباد کې پرونی برید چې هدف د هند قونسلګری وه په کلکه وغانده. د دې وزارت په اعلامیه کې وزیر ډاکټر زلمی رسول ویلي په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری بزدلانه او تروریستي برید په کلکه غندو. تروریستانو یوازې د بېګنا ملکي افغانانو وینې وبایلوې او نور هیڅ هم ترلاسه نه کړل. پرون په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې د وسلوالو په ډله ییز برید کې 9 کسان ووژل شول، چې اته تنه یې ماشومان وو. په پیښه کې تر شلو زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. ولسمشر کرزي اړوندو ادارو ته په کابل، خوست او نورستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې رسولو امر وکړ. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې ولسمشر کرزي اړوندو پوځي او ملکي ادارو ته هدایت ورکړی چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. راپورونه وایي چې د کابل په سروبي ولسوالۍ، خوست او نورستان ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ کسان مړه شوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. تر اوسه نه دي ویل شوي چې افغان حکومت سیلاب ځپلو ته د مرستې لپاره څه تدابیر نیولې دي. ټاکل شوی په میدان وردګ ولایت کې 50 بستري روغتون او یو انسټیټیوټ جوړ شي. د دې ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه پیشنهاد پرون په اداري غونډه کې د والي عبدالمجید خوګیانی لخوا له ولایتي چارواکو سره تر مشورې وروسته وشو. په پام کې ده پر دې 50 بستري روغتون یو میلیون امریکایي ډالر لګښت راشي. دغه راز به په دشت توپ سیمه کې د هغه انسټیټیوټ لپاره ودانۍ جوړه شي چې زده کوونکي دا مهال په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د دغه پروژو لپاره به د اقتصاد وزارت ته وړاندیز ولیږل شي چې تر منظوري وروسته به عملي کار پیل شي. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی به نن په تهران کې رسمان لوړه په ځای کړي. پرون د ایران مذهبي مشر حسن روحانی د ایران د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ. د ایران د اساسي قانون له مخې د حسن روحانی د ولسمشرۍ څلور کلنه دوره د آیت الله علي خامنهایي تر تایید وروسته پیلېږي. د روحانی د لوړې مراسم به د ایران په پارلمان کې د شاوخوا 250 هیوادونو د مشرانو یا استازو په ګډون ترسره شي. خامنهایي په یوه اعلامیه کې وویل روحانی ته د ولسمشرۍ د پوست مبارکي ورکوي. د هغه انتخابېدل د انقلاب د ارمانونو یو پیغام بللی دی. حسن روحانی په خپلو خبرو کې وویل
از هر چیز در پی مسائل معیشتی
هغوی حکومت باید تر ډیره صنعتي تولید او د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي. دا به په ټول نړیوال ډګر کې د ایران د موقف د ښه کېدو پر لورې نوي ګامونه وي. د ایران ولسمشر زیاته کړه د ده هدف دا نه دی چې د ایران خلک ناهیلي کړي، بلکې د سیاسي او اقتصادي ثبات پر اړتیا خبرې وکړي. د امریکا یو عالی رتبه استازی د مصر په پلازمینه قاهره کې له مصري چارواکو سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې هڅه کیږي د مصر د لری کرشی وی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی او د موقت حکومت د پلویانو ترمنځ روان کړکیچ ته سوله ییز حل وموندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیامز بوند پرون د مصر د بهرنیو چارو له وزیر نبیل فهمی سره د اخوان المسلمین ګوند او د دې ګوند سیاسي څانګې ازادۍ او عدالت ګوند لغړو سره تر کتنې وروسته خبرې وکړې. فهمی تر دې کتنې وروسته وویل د مصر د بحران حل ته یو پلان سنجول شوی دی. هغه وایي په صداقت سره وایم چې نه پوهیږم پلان څه دی. په هغه څه چې پوهیږم دا دی چې کابینې د کورنیو چارو وزیر د ګمارلو پریکړه وکړه چې له قانون سره سم وضعیت سم کړي. هر څه چې دی کوي باید د قانون په مطابقت کې وي. فهمي زیاته کړه د پوځ لخوا تشکیل شوی موقت حکومت نه غواړي په دې هیواد کې د روان سیاسي بحران د پای ته رسېدو لپاره ځواک وکاروي تر هغو چې اړ نه شي. او وروسته خبر دا چې په عراق کې به میچاودنو او ډزو نن نس کسان وژل. په دغه پیښو کې تر ټولو خونړی د بغداد د شمال په 100 کیلومتره کې کمینو چې هدف یې د یو پوځي قماندان ډګر جنرال عبدالامیر الزیدی د موټرو کاروان و. وسوالو د الزیدی شپږ ساتونکي وژل او څلور نور ټپیان کړل. په پیښه کې د تزیان نه دی رسیدلی. د روان میلادي کال له پیله په عراق کې تاوتریخوالی زیات شوی خو د روژې په مبارکه میاشت کې زیات بریدونه پر ملکیانو او امنیتي ځواکونو شوې دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه خبري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې اوري. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې سیلونو لسګونو کسان وژلي او سلګونه کورونه نړولې دي. هند وایي د جلال آباد پرونی حمله هغو تروریستانو کړی چې له افغانستانه د باندې فعالیت کوي. په کندهار کې چارواکي وایي د انتخاباتو غلا شوي لوژستیکي مواد بیرته موندلې دي. د سوداګرۍ وزارت وایي بهر ته د افغانستان صادرات 80% زیات شوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د کابل نننیو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د بازه دل او د بازه احزاب او عذاب د فاتخه د کار سخت رسېږي.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان ولسمشر حامد کرسی اړوندو ادارو ته امر کړی دی چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د افغانستان په یو شمیر ختیځو ولایتونو کې سخت سیلابونه راغلي دي او تر ټولو زیات زیان په سروبي کې اړولې دی. د ځینو راپورونو پر اساس په سروبي کې په لسګونو کسان مړه شوي دي او په سلګونه کورونه سیل لاندې کړي دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری همدا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. شاه محمود شینواری به مو د دې موضوع له تازه جزئیاتو خبر کړي. شینواری صاحب مهرباني.
ډیر زیات مننه. لکه وړاندې محمد یادونه وکړه په تیر خبرونه کې د سربیول سوالي چې زیات ضرر ورته رسیدلی هغه د کابل ولایت مربوط سربیول سوالي ده چې په دې ول سوالي کې تر سلو زیات خلکو ته یعنی مرګ شو غړولې ده. د هغه کسان چې مروجو بل شوی دي د ملي اردو ځکه لخوا د هغه خپل روغتونونو ته انتقال شوی دي. ځکه چې په سربیول سوالي کې هغه روغتي مرکز چې وو روغتون هغه هم سیلاب لاندې شوی دی او اوندارنګ نور په سلګونو کور نه چې دی هغه مکمل ویجاړ شوی دی. اوس مهمه خبره دغه چې خلکو سره موږ وغږی دلو هغوی د مرستندوی ادارې او د دولتي چارواکو څخه وختنه هم دغه چې باید دوی ته مرستې د تجر او رسېږي. ځکه تر اوسه پولیس سره هغه مرستې نه دي شوي. زیاتره په بیدیا کې پراته دي یا چې خپل خپلوان هغوی کړه تللي دي نو دوی د مرستو غوښتنه کوي.
بله بله ډیر مننه شاه محمود شینواری و چې له جلال آباد څخه د سیلونو په ارتباط معلومات راکول. شینواری د سروبي په ارتباط ویل چې هلته روختون هم سیل لاندې کړی او تخریب شوی دی. تاسو په تیر خبرونه کې وویل چې په لغمان کې هم سیل زیانونه اړولې دي او خلکو په تیر بیا ځوانانو هڅې پیل کړې دي چې په سیل هغه کسان ومومي چې سیل وړي دي. لغمان هم تاسو تازه معلومات لرئ؟
متاسفانه چې ټلیفون قطع شوی دی. خیر، بیا به هم هڅه وکړو چې د افغان هم له خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو د دې موضوع په ارتباط، او هم له چارواکو سره خبرې وکړو چې له سیلځپلو سره څومره مرسته کړې ده او وضعیت څرنګه دی. زموږ همکار هم دا اوس هڅه کوي چې د چارواکو سره تماس ونیسي. لنډې خبرتیا وروسته به کوشش وکړو چې له یو چارواکي سره په دې موضوع خبرې وکړو او له وروستي وضعیت مو خبر کړو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تاسو زموږ ژغل ازادي راډیو څخه اورئ. پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونو په جلال آباد کې د هند کنسولګری ته نږدې پرونی حمله پکله کا وغندله. په دې برید کې ټول ټال نه تنه ووژل شول چې اته ماشومان ول. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جین پساکی په یو اعلامیه کې پرونی حمله ته په اشاره وویل، له دې برید سره سره موږ ځان په دې ژمن بولو چې له بې معنا او احمقانه تشدد څخه د پاک افغانستان د سوکاله کولو او خوندي کولو لپاره له خپل افغان، هندی او نور نړیوالو شریکانو سره په ګډه کار وکړو. پاکستان هم په جلال آباد کې د هند پر کنسولګری ناکامه حمله چې په نتیجه کې بیګونه افغانان ووژل شول پکله کا وغندله او د ملکیانو پر وژل کېدوې خواشینی څرګنده کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت بیا د جلال آباد په پرونی حمله کې بهرنیان په لاس لرلو تورن کړل. دغه وزارت وایي هغه تروریستان چې د افغانستان له پولو دیبانې فعالیت کوي د افغانستان سولې او ثبات ته خطر پېښوي. پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد د هند کنسولګری ته نږدې د وسلوالو په برید کې نه کسان ووژل شول چې اته ماشومان ول. د دې موضوع جزئیات صالح محمد صالح ابروی.
د هند بهرنیو چارو وزارت په جلال آباد کې پرونی برید چې د هند کنسولګری ته نږدې وسو وغانده او د بهرنیو تروریستانو کاري وباله. دغه وزارت پرون په اعلامیه کې ویل دغه برید یو ځل بیا د افغانستان سولې او ثبات ته د تروریزم او د ترور د ماشین له درکه چې د افغانستان له پولو د باندې فعال دی خطر په ډاګه کړ. هند کوم بهرنی هیواد نوم نه دی اخیستلی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان سید اکبر الدین ویل دغه برید په حقیقت کې پر افغان ټولنې سوی دی. دغه برید څرګندوي چې یوازې د هند پر کنسولګری یا د هند او افغانستان پر اړیکو او دوستۍ نه، بلکې پر افغان ټولنې سوی دی. دریو سختریزو وسلوالو چې د ځان وژونکي برید واسکټونې په تن و کنسولګری ته نږدې چاودنه وکړه. چارواکي وایي د پرونی برید هدف په جلال آباد کې د هند کنسولګری و. هندي چارواکي وایي په پیښه کې د دوی ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. هند وایي دغه برید به په افغانستان کې د بیا رغونې چارې اغیزمنې نه کړي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د پیښې یو عیني شاهد جاوید خان:
غلط سره بیا ډزې وشول. دلته اوله کې دلته رال پښتنې وکړل او دې کنسولګری ته کوم څه لار را ده. ما وې دسې دې دسې لار شي ما غره او جمعه ته مشته. ما وې لو جمعه ته مشته جمعه دم دې او او دس کوې موسکو څنګه کسان.
په همدې حال کې د ننګرهار امنیه قومندان محمد شریف امین ویل چې په دې برید کې یو جمعه تم په نشه سوی دی. تاسو ګورئ چې ځان وژون کې برید کوونکي پر جماعت برید کړی دی. هغه ماشومان چې په جماعت کې قرآن کریم تلاوت کاوه وژل سوي، چې اته تنه وژل سوي او یو ویشتنه نور ټپیان دي. خو د پیښې د وژل سویو او ټپیانو شمیر زیات سوی دی. روسي راپورونه وایي چې د وژل سویو کسانو شمیر نه هو ترسیدلی او د ټپیانو ده درویشتو تنو ته. په جلال آباد کې د هند کنسولګری ته نږدې وروستي برید داسې اندېښنې ولاړې کړې چې افغانستان شایي یو ځل بیا د سیمه ییزو قدرتونو د خونړۍ مبارزې په میدان بدل سي. رویټرز خبري اژانس د هند د میل ټوډي ورځپاڼې په حواله راپور ورکړی چې د کابل لپاره د هند سفیر خبرداري ورکړي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقاني شبکې ته پیسې ورکړي څو دی ووژني. حقانی شبکه د طالبانو ملاتړ ډله بلل کیږي. په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې هم په کابل کې د هند پر سفارت بریدونه سوي و چې تر 500 زیات کسانې په نتیجه کې وژل سوي و. ولسمشر حمید کرزی هغه وخت تور پورې کړ چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان او هند اړیکې زیانمن کړي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي و.
سات اته بجې او 15 دقیقې شوې. تاسو زموږ ژغل ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو په اف ام او همدارس په منځنۍ سپو اوریدای شي.
که غواړی د ازادي راډیو خبرونه هر وخت چې وغواړی واوري نو او یا ولولې نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړي، ازادي راډیو ډاٹ اورګ یا ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس به هم د کابل مطبوعاتو ته کتنه واوري.
کابل چاپګان شمیر ورځپاڼو په جلال آباد کې د تېرې ورځې د خونړۍ چاودنې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، په جلال آباد کې پرونی حمله پاکستان ته د ولسمشر له سفر سره تړلې ده. ورځپاڼه لیکي حمله د همدې لپاره پلان شوې وه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. د سرنوشت په سر مقاله کې راغلي د افغانستان جګړه لا زیاته د استخباراتي کېدو او پیچلې کېدو خواته روانه ده. ملي ارمان ورځپاڼې د عیني شهیدانو له خولې لیکلي، ISI په جلال آباد ښار کې د هند قونسلګری الوزوله. همداراز 8 صبح ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له خولې لیکلي چې دغه کار طالبانو د سیمې د استخباراتو په مټ ترسره کړی، خو طالبانو په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي دي. ملي باور ورځپاڼې لیکلي، افغانان د هند او پاکستان د جګړې قربانیان دي. لیکوال پوښتنه کړي ولې د نورو د جګړو قربانی یو؟ ورځپاڼه لیکي پاکستان او هند د ډیلی او اسلام آباد د ګټو لپاره کابل انتخاب کړ. په څرګند دغه دواړه پخواني رقیبان ځانونه په خپلو منځونو کې له جګړې په څنډه ښیي او یو بل سره د راشه درشه دروازې هم پرانستې دي. د ملي باور د سرمقالې د لیکونکي په اند، افغان دولت باید د ولسي ګټو او ملي سیاستونو په رڼا کې ګامونه پورته کړي او د یادو ستونزو تر اغېزې لاندې رانه شي. خدمتګار په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، د هند په قونسلګری حمله پلانونکي ته 1500 کلدارې ورکړل شوي. د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي پاکستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم غواړي افغانستان بیا هغه څه لاندې کړي لکه تیرځل یې چې لاندې کړی و. یا د ورځپاڼې د هندي پخواني چارواکي بهارت ویرما څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي، موږ باید د پاکستان د مخ پر زیاتېدونکو حملو د مخنیوي لپاره افغان ځواکونه پیاوړي کړو، که نه نو پاکستان په افغانستان کې د هند ګټې نشي زغملی. محور ورځپاڼې د جلال آباد د ښار د پرونۍ چاودنې یو ویرونکي تصویر خپور کړی ده او لیکلي دي په مشرقي د خونړي هجوم لومړی راز. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د ننګرهار د سقوط لپاره کټ مټ د مجاهدینو د وخت هغه پلان تکرارېږي چې د ISI چارواکو د خوشباوره مجاهدینو تر څنګ په جلال آباد راپرېوتل. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي، ولسمشر حمید کرزي په جلال آباد ښار کې تروریستي حمله په سختو ټکو غندلې ده.
رحمت افغانو چې د کابل د ورځپاڼو مهمه طالبې درواب راول. د سیاسي چارو کتونکي پاکستان ته د سفر په اړه د ولسمشر حامد کرزي د خبرداري په اړه بیلابیل نظرونه لري. ښاغلی کرزي خبرداری ورکړی چې که پاکستان ته سفر د سولې په برخه کې کامیاب نه و نو دواړو هیوادونو ته به معکوس نتایج ولري. د افغانستان د چارو ځینې کتونکي وایي چې له دې خبرداري داسې ښکاري چې افغان دولت غواړي د پاکستان د نه همکاري په صورت کې له دې هیواد سره بالمثل اقدام وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل احمد زبیر ژمن راپورته.
له پاکستان سره د اړیکو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي له وروستي خبرداري داسې ښکاري چې د ارګ چارواکي پاکستان ته د نوموړي راتلونکي سفر له دې هیواد سره د افغانستان د اړیکو د ترمیم وروستی چانس بولي. جمهور رئیس کرزي ویلي که یې پاکستان ته سفر د سولې په اړه کامیاب نه و، ښایي د افغانستان او پاکستان لپاره معکوس نتایج ورکړي. د سیاسي چارو د یو کارپو جاوید کوهستاني په باور معکوس نتایج په دې معنا چې افغانستان به ځان هند ته لا نږدې کړي او د پاکستان د لاسوهنو په وړاندې به بالمثله اقدامات وکړي.
د جمهور رئیس دا خبرې ښایي مختلفې نتیجې ولري. د پاکستان له مخالف هیوادونو سره له نړیوالو همکاریو رانیولې بیا په پاکستان کې تر مشابه استخباراتي لاسوهنو پورې، یا هم ښایي له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شي چې د پاکستان جدي مخالف ووسی.
د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جیمز ډوبین سره په کتنه کې ښاغلي کرزي همداراز ویلي که پاکستان ته سفر مثبت نتایج ورنه کړل، نه به د افغانستان په ګټه وي او نه به د پاکستان. د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر او د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي د سولې په اړه له پاکستان څخه د افغان دولت غوښتنې څرګندې دي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ډېر ځله افغان چارواکي دا ویلي دي، مثلا طالب دغه بندیان د ملا برادر په شمول چې پاکستان په دې خاطر بندیان کړي چې د افغان دولت سره د سولې پروسه ته تمایل درلود او دوی وایي چې دا طالبان باید ټول خوشي شي، طالب مشران خوشي شي. دوهم په پاکستان کې چې طالبان دي، مشران یې دي، هغه بیخي واضح دي او پاکستان اعتراف کړی چې دوی اړیکې ورسره لري، روابط لري، هغه دې حاضر کړي د افغان دولت سره سولې خبرو ته.
خغلی شفیقی هم ویل د ولسمشر خبرداری ښکاری ک دی وختونو ته جواب نه ویل شي، نو افغانستان به منځنۍ اسیا ته د پاکستان د تجارتی لارې د بندیدو په ګډون د دې هیواد پر ضد بل مثله اقدامات وکړي.
د کندهار چارواکو د جمعیت اسلامي ګوند پر یو مرستیال تور لګولای چې په دغه ولایت کې د ټاکنو د نوملیکنې د یو مرکز د لوجستیکي موادو په غلا کې لاس لري. د چارواکو په وینا د نوملیکنې دغه مواد چې درې ورځې مخکې غلا شوي وو بیرته ترلاسه شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار چارواکي وایي چې د ارغنداب ولسوالۍ کې د ټاکنو د نوملیکنې د یو مرکز غلا شوي مواد بیرته نیولي. د کندهار د والی مرستیال عبدالقدیم پتیال د شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د نوملیکنې د مرکز دغه مواد د سیاسي هدف لپاره اخلاص وي. و
د بعضي احزاب موجودیت او د بعضي احزاب د خاص ځینې فعالیتونه د آینده انتخابات لپاره چې دی لري، د ارغنداب موضوع د اساسي موضوع ده چې د بعضي کړیو او د بعضي ډلو او د بعضي احزابو د خاص څخه دا کار سخت رسیدلی دی چې د دوه کتابچو څخه د دوه کتابونو څخه درناوړه او بد استفاده وکړي. په دې مورد کې بیا هم زموږ تحقیقات د کشفي ارګانونو روان دي.
پتیال دغه راز په یو بل بیان کې یو شمېر کسان تورن کړی چې د دوبۍ او تاجکستان څخه په ټلیفون په کندهار کې د خلکو ترمنځ بې اتفاقي ته لمن وهي. نوموړي که څه هم په دې هکله د چا نوم وانخیستی، خو په وینا یې د هغه زورواکان دي چې په کندهار کې د خلکو په زرګونه جریبه ځمکه غصب کړې.
مداخلې او هغه لاسوهنې چې د دوبۍ او د ازبکستان او د تاجکستان څخه په ټلیفون باندې دلته خلکو ته فرمایشونه ورکوي، خلکو ته سفارشات ورکوي، خلک په جنګ سره اچي، قومي تفرقه ته لمن وهي، هغه د سیم هم شند کړل. زبتا ستوایم چې کلم لا د دې لپاره چې د خپل حزب د خپل تنظیم ګټ خوندي وساتي او په هغه وخت خوندي ساتل کیږي چې عام ولس هغه کسان چې د تیرستلې دي، عام ولس هغه کسان چې د دغه عقیده باید د غلامان ووسیږي، د دنو کران ووسیږي، د مزدوران ووسیږي، هغه استعمالي.
بلخوا د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال کلیم الله نقیبی د چارواکو لخوا پر دوی د نوملیکنې د موادو د غلا تور دوي او وایي چې په دې پیښه کې لاس نه لري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راغې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سش کال په لومړۍ درو میاشتو کې بهر ته د افغانستان صادرات په سلو کې شپېته زیات شوي دي. د سوداګرۍ وزیر انوار الحق اهدی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د صادراتو ډېره برخه تازه میوه تشکیلوي. په عین وخت کې د افغانستان سوداګرو ټولنه وایي چې له حمله ایران او پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ستونزې لري او له حکومت یې وغوښتل چې باید د حواله لارې د افغاني محصول لاتو انتقال ته زمينه مساعده کړی. په دیاړه نور حال د جميلي ظریف په ډی راپور کې ووري.
چارواکي وایي په معیاري توګه د محصولاتو بسته‌بندي د ښه موسم لامل د محصولاتو ډیروالی او له نړیوالو بازارونو سره د افغان سوداګرو بلدتیا هغه عوامل دي چې سکه لید افغانستان صادرات زیات کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ درېو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په صادراتو کې 80% زیاتوالی راغلی. د سوداګرۍ او صنایع وزیر ډاکټر انورالحق هدي د شنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان ډیری صادراتي مواد هندستان او پاکستان ته زی
د خدای جل جلاله په فضل چې د 1992 کال په لومړی درې میاشتو کې زموږ صادرات ډیر سوي. د تیر کال په پرتله مو سږ کال تقریبا 80% صادرات ډیر وو. زموږ صادرات به په ځنګړي توګه د تازه میوه په برخه کې راتلونکي کال کې نور هم ډیر سي.
ډاکټر هدي هم درځوول چې ټاکل شوی دا ورسته تر دې د افغانستان محصولات د هندستان، حیدرآباد او ممبئی ښارونو ته هم ولېږدول شي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان د صادراتو اندازه 1 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو د سوداګرۍ او صنایع خونه بیا دغه اندازه 300 میلیونه ډالر اخی. چارواکي وایي ښایي د افغانستان صادرات تر هغه ډیر وي چې له دوی سره ثبت شوي دي، ځکه ځینې سوداګر د کمې مالیې د ورکولو لپاره خپل صادرات کم ښیي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرو ټولنه هم په صادراتي موادو د مالیې وضع کول او د ترانزیت په برخه کې له ګاونډیو هیوادونو سره د ستونزو له امله شکایت کوي. د دې ټولنې مشر حاجي حسن د شنبې په ورځ په ګډه خبري غونډه کې په دې برخه کې د سوداګرۍ له وزارت نه مرسته وغوښته.
کله راغلی پاکستان په قاهر وي، کراچۍ بندر تړلی وي، او کله په ایران باندې تعزیرات دي، بندر عباس زموږ د تجارانو پر مخ باندې تړلی ده. نو که یو څه زمینه مساعده سي د هوایي کارګو لپاره، دا به یوه لویه لاسته راوړنه وي د صادراتو په عرصه کې.
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان د وارداتو اندازه له صادراتو 9 برابره زیاته ده، چې 9 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان په یو شمېر ختیځو ولایتونو کې سیل راغلی. د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د سیل د راتلو له کبله په لسګونو تنه وژل شوي او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. البته دا لومړني راپورونه دي. له همدغو راپورونو سره سم یو شمېر ماشومان او ښځې اوبو وړي، د ځینو مړې موندل شوي خو ځینې لا هم بې درکه دي. د سروبي ولسوالۍ چارواکو ویلي چې دې ناببره سیل چې له سختو ورشتونو وروسته راغلی لږ تر لږه 4 کلي وړي یا سخت ځپلی دي. موږ هڅه وکړه چې د اضطراري پیښو سره د مبارزې د کمیټې له مشر دائم کاکړ سره تماس ونیسو، خو متاسفانه بریالي نه شو. خو هڅه کوو چې له هغوی او نورو چارواکو سره تماس ونیسو او د دې پیښو په باب وروستي معلومات ترې وپوښتو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په دښه وله یا په دلاس وله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ځینو ستونزو له امله شاید د لوګر د مس عینک کان د استخراج عملی کار په نږدې وخت کې پیل نشي. د دې وزارت چارواکي له چینایي ام سی سی کمپنۍ سره په قرارداد کې ځینې تخنیکی ستونزې او د مس عینک په سیمه کې د تاریخي آثارو د موجودیت د دې کان د استلو په مخ کې لوی خنډونه بولي. په دې اړه د قاسم سولمل راپور واوري.
د چین له ام سی سی کمپنۍ سره د لاسلیک سوی تړون پر اساس د مس عینک کان د استخراج چارې باید یو کال مخکې پیل شوی وای. خو د افغانستان د قانون وزارت وایي چې شاید تر راتلونکو څو نورو میاشتو پورې به هم دا کار پیل نسی. د قانون وزارت سلاکار محمد اسف فیروزان وایي د مس عینک کان په قرارداد کې ځینې تخنیکی ستونزې موجود دي چې باید د استخراج له پیلېدو مخکې هوارې سي. ښاغلی فیروزان د شنبې په ورځ لازادي رډو سره په خبرو کې د دې تخنیکی ستونزو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو وی ویل چې د قانون او پټرولیم وزیر د دې ستونزو د هواري لپاره چین ته ځي.
د استخراج چارې د موجودو ستونزو تر هواري پورې ممکن تر راتلونکو څو میاشتو پورې وځنډول سي. موږ تمنه لرو چې دا کار په نږدې راتلونکي کې وسي، ځکه چې د قانون وزارت او د ام سی سی کمپنۍ ترمنځ خبرې جریان لري. د قانون وزیر په نږدې راتلونکي کې چین ته سفر وکړي، څو د قرارداد تخنیکي مسایل حل کړي او وروستي نتایج به اعلان کړي.
افغان حکومت په 2001 میلادي کال کې د مس عینک کان د استخراج تړون له چینایي ام سی سی کمپنۍ سره لاسلیک کړ. د یاد تړون له مخې د دې کان د استخراج په پیلېدو سره د 10,000 افغانانو لپاره د کار زمینه برابرېږي او ام سی سی کمپنۍ به هر کال 400 میلیونه ډالر افغان حکومت ته ورکړي. خو د دې تړون له لاسلیک کېدو شپږ کاله تیریږي او تر اوسه پورې د کان د استخراج لپاره عملی کار نه دی پیل شوی. د چارواکو په وینا سیمه کې د تاریخي آثارو را پیدا کېدل هم چې باید خوندي ځای ته انتقال سي د دې کان د استخراج کار له خند سر مخ کړی. د قانون وزارت د سلاکار په خبره د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو موجودیت هم د مس عینک کان ته امنیتي ګواښونه پیښ کړي.
لکه
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د لوګر په ازره ولسوالۍ کې له 4 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ شوي وو. له همدې امله په وروستیو کې دولت پریکړه وکړه چې هلته ستر عملیات پیل کړي، چې له نیکه مرغه دا عملیات ډېر بریالي وو. نو د ازرې نامنۍ تر یوه حده
پروژه لپاره کوښښونه رامنځته کول.
مخکې تر دې د لوګر یو شمېر سیمهیزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وه چې د سیمې ځینې استخباراتي شبکې د ناامنۍ په رامنځته کولو سره غواړي د دې ستر اقتصادي پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي. په وروستیو کې یو شمېر رسنیو د قانون وزارت د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ښایي د مس عینک تړون د ناامنۍ له امله لغوه سي. کتونکي افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې د مس عینک کان د استخراج عملي چارې ژر تر ژره پیل کړي. د دوی په باور دا کار به له اقتصادي پلوه افغانستان ته ګټه ورسوي او نور بهرني پانګوال به هم په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي.
له دې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. په څو شیبو کې میکروفون تاسو ته سپارو ځکه چې میکروفون ستاسو دی. د ملګرو ملتو او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له شمیرونو سره سم د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د افغان ملکیانو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه به ستاسو نظرونه له لنډو خبرونو وروسته واورو. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرو ته چې حمیده عثمان یې وړاندې کوي.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د وروستۍ خونړۍ جګړې د څېړلو لپاره سیمه ته یو پلاوی لیږلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په جلال آباد کې پرونی برید چې هدف یې د هند قونسلګري به په کلکه وغانده. ولسمشر کرزي اړوندو ادارو ته په کابل، خوست او نورستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې رسولو امر وکړ. ټاکل شوی په میدان وردګ ولایت کې 50 بستري روغتون او یو انسټیټیوټ جوړ شي. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی بنن په تهران کې رسمان لواړه پر ځای کړی. د روحانی د لوړې مراسم به د ایران په پارلمان کې د شاوخوا 250 هیوادونو د مشرانو یا استازو په ګډون ترسره شي. د امریکایي والي رتبه استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې له مصري چارواکو سره خبرې وکړې. او په عراق کې بمی چاودنو او ډزونو نس کسانو وژل. په دغه پیښو کې تر ټولو خونړی د بغداد د شمال په 100 کیلومتره کې کمینو چې هدف یې د یو پوځي قومندان د موټرو کاروان و.
سلام مجدد، خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون. شما از حالا تا ساعت 9 دقیقه من جاوید نعیمی و همکار اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما میزبان شما خواهیم بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تعداد تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال نسبت به عین زمان در جریان پارسال 11% افزایش یافته. پیش از این در گزارش یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته شده بود که تعداد تلفات افراد ملکی در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با عین زمان در پارسال 23% افزایش یافته. مسئول افزایش تلفات افراد ملکی مخالفین مصالحه دولت افغانستان خوانده شدند. البته ای به باور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اما شما چی فکر میکنین؟ مسئول تلفات افراد ملکی در افغانستان تا کدام حد مخالفین مصالحه دولت هستند؟
بله، ملګرو ملتو راپور هم دغه شی وایي چې سباندی 80% ملکیان دی وسلوالو طالبانو په ځان بشونکو حملو د سړک د غاړې په بمی حملو او ماینونو کې وشل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په دې راپور کې چې لا دوی په وینا کامل شوی نه دی، بشپړ شوی نه دی، پوره شپږ میاشتې نه رانغښتل شوي نه دي، ځکه چې هغه د شمسي کال په حساب باندې چمتو کیږي او شمسي یا لمریز کال لا تر اوسه پورې اسد میاشته ده، شپږ میاشتې لا بشپړې شوي نه دي. خو د میلادي کال چې شپږ میاشتې پوره شوي دي، دا د اګست اتمه میاشته، د ملګرو ملتو راپور د دغه کال د لومړیو شپږو میاشتو په اړه ده. په هغه کې ویل شوي دي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د ملکیانو تلفات 30% زیات شوي دي. کېدای شي که د شمسي کال هم شپږ میاشتې پوره شي، افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ارقامو کې هم تغییر راشي.
بله، چون در ماه پنجم یعنی ماه اسد قرار داریم و حتما گزارش را در این مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در آخر سنبله اعلان خواهد کرد.
یا بل شایم ده نایمی سب پری ورستوی وقتونو که تلفات لا دیر زیاد شویدی
بدون شک. بله،
تقریبا هر روز مشتی ملکی تلفاتو خبر لرو پا کندهار که پا در طول روزو کسی ده. بله، مشت پا خبرونو که وایو و راپورون لرو پا کندهار که پا پکتیکا که پا پکتیا که
ننگرهار
که تقریبا هر روز پا هر ولایت که در رقم پیشی که جی کل لس نفره چرت پینزه لس نفره. پرون خوبا ننگرهار که اتم ماشومانو وژل شول او یو بل ملکی کس وژل شو مجموعی نه کس وژل شول. نو قدرمن اوریدونکو کولی شئ له دې شی بیا ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ.
بله، شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 0700-822-755 و 0799-203-540 0799-203-540 همچنان میتونین از طریق تلفون های اتصالاتتان به شماره 818 پیام های کوتاه بر ما به دری و پشتو بفرستین. لطفاً از استفاده حروف انگلیسی و اعداد در بین پیام هایتان خودداری بکنین، چون به صورت واضح بر ما نمیرسه. پیام ها بر ما بفرستین، حتما براتون میخوانیم.
نو ور بشو اوریدونکو ته چه د تلیفون لاری را سره دې مهرباني وکړئ. آزادی رادیو هر کله درته وایو.
سلامونه، احترامات میومنه.
سلامت اوسې، خوشاله اوسې،
مهرباني.
کولی موضوع دا بالکل داسې موضوعانو نه مونږ مننه کوو او هیله کوو چې دا پروګرام چې تاسو کوم چلوای دا پاپتا کې دوازل شي او ډېر پراخ کلی خلی معلومات ورکوئ تاسو. مونږ ډېره مینه لرو تاسو رادیو.
سلامت اوسئ، دا ستاسو لطف دی.
او بل دا چې د کومو موضوع مو ټکلې ده چې ملګرو مې لته ویلي دي چې یاره په سلو کې اویا فیصده دي که څو فیصده سخت کال زیاتوالی په د عوامو د وژلو په هغه کې زیاتوالی راغله ده. زما په فکر 90% به راغلی، ځکه چالته افغان اردو افغان پولیس نسی حال ده خغله رئیس دولت څوک دی رزی روجی په خطر خوشی کوي او څوک دی په خطر خوشی کوي او دا زیاتوالا امکان لري چې د سلو نادي باندې شي. مخالفینو ته باید ورته عمل ورسره وکړل شي. هر چا سره چې ورته عمل وکړي آئنده کې د سړی پور معلوم وي.
بله صاحب، مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده،
بفرمایئ صاحب، مهرباني. بله،
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. دقیق صاحب یاست لکه چې
تشکر. سلامونه سلامات جنوان کوم بل منان دقیق مرکز خرابا او پالینه.
مهرباني کوئ دقیق صاحب.
تشکر. نن موضوع نه خو خبر نیم خو دغه ماوی نه څه ده. اسرائیل مثال اسلام ابودی لپاره امریکا او ټول دولتونه جوړ کړي. د اسلامي دولتونه ولې ټول انتباق او تعامل کې د اسرائیل باید نابوده کې ټول
دقیق صاحب تاسو خو تخلص دقیق ده او همیشه دقیق خبرې کوي. اوس څنګه له موضوع دې باندې خبرې کوي؟
تماس شون قطع.
بله خیر، بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده،
میره بونی سه بفرمان.
نوم میاد لغمان ندر سرانی که
میره بانی که وی سه
میره بونی
ساروان سب داغا ملکان چو بوایدی؟
داغا پشتان خو زموش لطاس زخده چه ملگر ملتون آغا سی وایی و دی افغانستان دی بشری اقونو خپلواک میتون اگه خبر مهم در تو وکره دا وس پتاس بوری آره لری چه خپل نظر سرگند کهی او دا هم ویسی چه شکل سرکیده شی چه ملکیان دی ملکیان و تلفات کم شی. بله تاسی متاسفانه خبری نکوی، وقت مو زایکو.
بله از شنونده ها میخواییم که لطفاً زود روی اصل موضوع بین. بفرمایید سه، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. تاسو ولې داسې فکر کوئ چې د تیرو کلونو دا البته فیصدي د تیر کال په ارتباط ده چې ملګري ملتونه وایي تر تیر کال 23% زیات شوي دي د ملکیانو تلفات، تاسو څنګه داسې فکر کوئ چې 100% به زیات شوي؟ بله سلامت اوسه. تاسو د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوئ؟
نه، د ننګرهار
له ګوشتې څخه. بله صاحب، ډېره مننه، لطفا وکړو. یو کس چې احمد نومیږي او د ننګرهار له شیرزادو څخه یې ټلیفون کړی دی، ویلي دي چې وایي ملکي وګړو په دغه ولسوالۍ کې د انتحاري مری وسوځاوه. نه پوهېږم دا هم زموږ له موضوع سره خو ارتباط نه لري. که د ملکیانو د تلفاتو په ارتباط نظر لري راته ولیکئ. د اتصالاتو د ټلیفون له لارې اتصالاتو شمېره مو ده 818.
لطفا پیام های خود را به صورت کوتاه و فشرده به زبان های دری و پشتو به ما بفرستین. حالا میگیریم شنونده ها را از طریق تلفن. بفرمایید صاحب. مهربانی صحبت کنین. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم جان. تاسو څنګه غړي؟
سلامت اوسئ.
مهربانی
صاحب. جان یاسین ما د جلبه د خر څخه.
مهربانی کوئ صاحب.
تقریباً
یاسین صاحب، ستاسو په نظر د تلفاتو د ملکی تلفاتو اصلی مسئولیت د چا په غاړه دی؟ د یادی اکثرو بله سلامت اوسئ. تاسو مخکې وویل چې په جلال آباد ښار کې نن هم چاودنه شوې ده. یو اورېدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، د اتصالاتو د 818 شمېرې له لارې راته لیکلي دي چې په جلال آباد ښار کې نن چاودنه وشوه. نورې توضیح نه ده ورکړې. په هر حال ډېره مننه له تاسو څخه. اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. مهربانی. بفرمایئ صاحب. مهربانی.
خبری وکړئ صاحب.
بله.
ستاسو آواز راځي. بله اورو، متاسفانه تاسو نه اورئ.
بله، شنونده هایی که تماس میگیرن لطفاً آواز شما وقتی که با استودیو وصل شد ما براتون میگیم که پیام خود را بگوین. بله بفرمایید، تماس شما وصل است، صحبت کنین لطفاً.
و عرض سلام خدمت شما آقای نعیمی، اسما ساران و همچنان تمام شنوندگان رادیو محترم آزادی.
سلامت و سینی عزیز.
تشکر. البته بسیار آقای نعیمی و آقای ساروان صاحب، بسیار امروز موضوع مهمه و موضوع بسیار اساسی را شما انتخاب کردید. البته ما اول یک چند نظر.
بله سم. آقای نیازی متاسفانه صدای شما رو نمیشنویم.
رغم و بیخی و برک شبسی.
آقای نیازی اگر صدای ما رو میشنوین صحبت کنین، در غیر از او دوباره زنگ بزنین برای. بله
متاسفانه
تماس از اینا قطع شد، یک شنونده دیگر رو بگیریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه.
یو زر بعدی تلفن نمره هم اعلان کو. بله. او یو چو پیغامونه بم بیا و روست ولولو. 0-9-2-3-5-3 بیا و هم 0-9-2-3-5-3 او یا هم 0-8-2-5-5-0-8-2-5-5-5.
مکتولا مجددی از ولسوالی علسای ولایت کاپیسا نوشته که یونما طالبار مسئول تلفات ملکی میدانه، ای واقع بینانه نیست. نمیفهم، توضیح بیشتر در این مورد ندادن.
بله، نو در بل پیغام تر لوستلو مخی به اوریدون که تنو بطور کن زن معرفی که. مهربانی بکی. تلفون قطع شو از غر له جلال آباد څخه لیکلی دی چې وای سل په سلو کې حمله د طالبانو له لوري تر سره کی
60% البته
او بله 50% او متاسفانه کله چې د حروف په اعداد په انګلیسي ولیکي نو ګډ وډ شي د ملکیانو مړینه نیمایی د ناټو لخوا کیږي. عزیز له کونړ څخه دا خبره کړې ده. اټک بیا لیکلی دی چې باید د پنجابیانو پر ضد ستر پاڅون وکړو. د ده په نظر افغان ملکیان د پنجابیانو له لاسه وژل کیږي. د ټلیفون له لارې مو اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، صحبت کنین لطفا، تماستان وصل است. سلام صاحب، مهربانی.
سلام.
سلام،
مهربانی وکړئ.
سلام کراچی ته جوړې.
خوشاله اوسئ، مهربانی وکړئ. مهربانی کوئ صاحب،
زما دا نظر دی چې افغانستان حکومت چې دی نه ټینګوي، او باید چې دی امنیت چې دا ملکي وطن ختم شي.
بله، که امنیت ټینګ وي نو دا فکر کوي چې دا داسې پیښو مخه هم نیول کېدای شي، لکه فرضاً یو سړی ځي په یو ځای کې ځان الوسي یا یو ځای پټ بم ږدي. فکر کوي که حکومت هر څه هڅه وکړي
صحیح تلاشي نه کوي، کنه په لارو کې صحیح تلاشي نه کوي، که صحیح تلاشي وکړي صحیح امنیت ټینګ کړي نو دا بل څه نه به کم نه راځي. اوس د پاکستان غاړې نه راځي، دې تلاشي نه کوي، یا د بل هیواد نه راځي، دې صحیح تلاشي نه کوي، دې منظم تلاشي ولې نه کوي، د دې وجه څه ده؟
بله بله صاحب، ډېره زیاته مننه. خو بل اوریدونکی لرو، خیر، دوی ته به نوبت ورکړو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ. مهرباني، بفرمایئ صاحب. مهربانی، تماستان وصل است، صحبت کنین لطفا. سلام صاحب. بله بفرمایین، ایشوننده ما تلفنشون قطع شد.
یو چه پر تلفن که مشکلات شدن، شاید دی هوا دی خرابوالی وجهی. بله اوریدون که لرو، زن معرفی که آزادی راژیو.
مهربانی صاحب،
مالای پا اتا که نمره خطول افغانان تون جو افغانان خدای پخست رضای جه پاسی بوان دا دی برستان مارکت دا نن زو سمر دا دی طالب و دی ملا مد ندر را پاکستان موجد نی ولا هیچ پنجابیان موجد نی تا دا ساد دا مبارک علیه وقت تا خار اورد ولا که په دومره په نورې هودو کښې خیمانات وري زموږ چې زموږ ښایسته هودو هلته هره ورځ پنجابیانو دی راسه ډېرخمه نړیوالې دی راسه خاوره ته راځئ چې پاڅون وکړو، په خدای کې پاڅون وکړه چې سمدلس افغانستان د سوله راغلی نه وي، او که نه وي په خدای سره خیرته ورځې ته یوه ورځ ته انګرېز وژني، بله ورځ د پنجابۍ وژني، بله ورځ به د ملا وژني مخه ته.
مننه، تاسې پیغام هم رالېږلی و، دا د ټلیفون مو هم وکړو.
یک شنونده سروان صاحب، پیش از اینکه بریم به شنونده بعدی، ما در پیام خود نوشته کردن نقیب الله که در چوک مستوفیت ولایت ننګرهار امروز البته در شهر جلال آباد باز هم انفجار صورت گرفته.
بله، مخکې اوریدونکو دا خبره وکړه، یو بل اوریدونکی چې نومې نه و لیکلی هغه هم همداسې پیغام لیکلی و. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مهرباني.
السلام علیکم. خبرنی کوم خبرنه
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
دا موضوع خو ډېره ښه دلچسپه موضوع ده، خو یو خبره ده چې لږ واقعیتونه موږ د خلکو نظر کې نه نیسو. موږ منو چې داسې مشکل پرون په جلال آباد کښې پیدا شو، دستي موږ هغه ګرمه خبره ده چې پاکستان راغی. دا پاکستان په کومه لاره راځي؟ هواله راځي که دا د سرحداتو نه راځي؟ د سرحداتو کښې اردو ته زموږ پولیس هم پراته دي، زموږ قومي خلک هم دي، ملکي خلک هم دي، څوک ورسره همکاري ونه کړي ولا که هېڅ کار څوک کولی وشي. روغیه خبره دا ده چې پرون وخت شوې ده، چا راوستل چا راوستل، خو سوداګري تر خولې پورې کوم کسان ورسره دي. موږ خپله د بد حالت کښې سر یو، دلته افغانستان د استخباراتو مرکز د څلورویشت کالو کښې هر څوک دلته لاسوهنې کوي، هر څوک دلته خرابیانې کوي، پاتې شو ملکي تلفات زیاتېږي. سړی د پرون یو عمله وشوله، په دې کښې بیا کسه شهید دي، څوک بیانه شوي، څوک دوله شوي. خو پرون په همدغه پرونۍ ورځ باندې تاسو د فرهنګي مرکز نه پوښتنه وکړي، ناټو څومره بمباري کړې په افغانستان ولایت کښې، ولسوالۍ کښې څومره کسان مړه شوي دي، د هغې غږ نه کړي. افغانان دي قربانۍ په سوله دي، څوک یې بل ترتیب ونیول دي، څوک یې په بل ترتیب. موږ ټولو به خپل مسؤلیت په نورو باندې اچوو. پولیس ورمتهو چې ښه تلاشي نه کوي، پولیس تلاشي کړي کېدی چې اول پرون تروبي پورې تللی ده، لاره بنده وه چې لاره هلته اسماني افاتو خلک په کښې مړه شول، پولیس بېچارهګانو اردو ملي لګیا وو لاره خلاصوله، او زموږ د بدماشه تورې شیشې سره به درې څلور موټر باډیګارډ ور سره په سړک سره کېږي، د اردو ملي د غیر اونې د اردو ملي مطلب دې چاره نه په سړک باندې دې ریس بار سره په پیورو باندې ورکه ځاګي او په لری کوله سره ما نه دې بار پای ول دې لوا دا به ما شام دې پرې ته باندې خبرو کوي تاسو ورکان موټر څو کله شکوي شي څو ضرورت شي
بله با همده موضوع به هم انشالله چه پروگرام جوڑ که و تاسته با موقع در که چه نظر سرگن که خوشحاله بسه مخی چو کسو لکلی مول پا پیغامونو که چه پا جلال آباد که چاودن شویده خوی و بل آوریدون که چه ده هم متاسفانه نم نده لکله ویلیده چه چاودن نده شوی بلکه تایر چاوده لیده.
بله دو شنونده ما روح الله نوشته کرده که به نظر ما زیادترین تلفات از جانب طالبان صورت میگیره و اسلاودین از کابل نوشته کرده که مهمترین عنصر برای جلوگیری از تلفات ملکی داشتن استخبارات قوی و همچنان تلاشی دقیق است.
در اکثر آوردون که نظرم داده چه دقیق تلاشی نکیجه و دقیق تلاشی پکارده. در تلفن لاری آوردون که الارو زن معرفی که
مهربانی زب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بفرمایید.
سلام سروان فتاست نه میشه تا زاده اج طول اوردون به صدای به سلام و احترامات برام میگم.
سلامت باشی صدیق پسر.
حضور است.
خوشحاله باشی. مهربانی.
مهربانی. اما
موضوع مورد خاص موضوع تو کل انور صدیقی خبر کوم تا بخیه ولا دلیل زاده ول سونه نه. ام داوس دا غنن شفا د سربي په مسواله کې چې خوري او فات او طبي ته خوا تقریبا سل نه پر افغانان مړ دي خو څوک په ختنه نه کوي نه تاسو مرسته وروړي او ښه خبره ده چې د کوم موضوع په سکرې دی چې په سلو کې یو وش په صدا افغانان مړ دي د مړینه زیاته شوې ده واکن په د اخیرو کې مرد مړ زیات شوې ده چې د شرزاد په مسواله کې ننګرهار کې انداسې په نورو ولایتونو کې آغا موری آغا مردگان آغا شو مر شو بلا چه میڈیا تا رسیگی یا مثال خبریالان تا رسیگی رادیو تا تلویزیون تا رسیگی ایلانیگی آغا موری نشو بلا چه نرسیگی میڈیا تا غا نه ایلانیگی او تقریبا پرونه بلش پردن تا بیپلوش تیرو بمبار وکراش فکر کسیم بکل آغا چه مو رادیو تحکیب کلا تلویزیون خوشتان اتراپیش فنده ناغا ایلان نشول نو دیر خلق دستشتا چه آغا میڈیا تا نرسیگی آغا نه ایلانیگی خخ خبر ده چې موږ دومره سوچ کړی دی چې دغه نمرینه زیاته ده د کوم اټکل چې شوی دی دغې نه مار شوبره زیاته ده او په دې کې باید ډېر دقیق فکر وشي او بیا مار شوبره چې دی د ټولو ملکي خلکو زیاته ده او په دې کې ګرام چې دي متخصصین یې رالی دي چې خصوصا طالبان زیات لاس لري چې بم یو افسر دې پاره وړي هغه ته دوی دا سوچ نه کوي چې دلته یو افسر دی دلته اوس 50 کسه بېګناه کسان اوسي مري او 50 کسان مري خو دوی دا سرپنه کوي چې وایي چې ودرګه دا افغانان دي یا بېګناه خلک دي یا بزور دی یا داسې ګوښه ځای دی نو ښه خبره دا ده چې په دغه مړینه کې په دغه کې ټولو متخصصینو ډلو نه او د طالبانو نه او د دولت نه مو غوښتنه دا ده چې خدای په خاطر د عامو خلکو د مړینې نه دی لاس واخلي هغه د کمه کي که دوی کوم خپل هدفونه لري یا بودې سنګرونه دوی طرفونه معلوم دي هغه هلته شته دوی که خپل جنګ کوي که دوی خپل بم انتجار ور کوي هغه ځایونه معلوم دي خو داسې نه چې په جومات کې انتجار وکړي هغه بازار په منځ کې انتجار وکړي او د دغه نه د خلکو مینه زیاته شوې ده.
بله صاحب ډېره مننه انور صدیقي صاحب له نظره چې څرګند کړو. قدرمنه اوریدونکو دا خپرونه تر 9:30 بجو پورې دوام کوي او د ټلیفون شمیرې مو دي 0992035540 او یا هم 0982255.
بله او موضوع برنامه ما هم از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته تعداد تلفات افراد ملکی در 6 ماه نخست امسال نسبت به عین زمان در پارسال 11% افزایش یافته. مسئول افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان مخالفین مسئله دولت افغانستان از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر خوانده شدند. شما چه فکر میکنین؟ کی مسئول است؟ بر ما زنگ بزنین، نظریاتتون را با ما شریک بسازین. مهربانی سیب.
سلام و مجدد خدمت شما آقای نعیمی و
مهربانی نیازی سیب.
سلامتوس
بفرمایید.
البته نمیفهم مشکلات از کدام سون بود، تلفن قطع شد و البته بعدا نظر خود را اگر اجازه شما باشه
بفرمایید. مهربانی
تشکر. البته ببینید موضوع نظر ما در مورد تلفات ملکی البته چهار گروه و چهار اشخاصی هستند. ببینید اول در طرفات نیروی ملکی البته نیروهای مخالف دولت که امان و طالبان هستن، هر کسی هستن، اینها مسئول اول هستن. دوم،
بله،
دولت افغانستان خودش، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اینها هم در تلفات ملکی اینها سهم بسیار بزرگی دارند، زیرا عملیات زمانی که مشترک انجام میگیرد این عملیات ها بسیار پراگنده و همچنان مفتادانه نبوده است که خود اینمی بالای تلفات نیروهای ملکی بسیار زیاد وارد می شود. و سیومش ببینید کشورهای همسایه است، استخبارات کشورهای همسایه هستند، کشورهای همسایه بسیار کوشش میکنند تا کمو انتحاری ها را، جاسوس ها را و هر کسانی که در افغانستان اینها نفوذ دارند اینها را تحریک میکنند.
مقصدتان از کدام همسایه هاست نیازی سب؟
بله،
مقصدتان از کدام همسایه ها بود؟ بله، به همسایه ها که اشاره کردن.
بله البته ببینید، البته کشورهای همسایه ما میتوانیم که از کشور پاکستان و ایران نام ببریم. ببینید دیروز کمی انتحاریه که در شهر جلال آباد صورت گرفت، در این انتحاری فوق العاده کشور پاکستان دخیل است. ما به اطمینان کامل گفتم میتوانم ببینید انتحاری افغانی نبوده است، از افغانی افغانستان این سرچشمه نگرفته است. طبعا که انتحاری از کشورهای همسایه ایران و پاکستان سرچشمه گرفته و اینها در افغانستان میان علیه کشورهای مختلف، علیه دولت افغانستان اینها عملهای مختلف را انجام میدهند. و گروه چهار دفتر یونما و همچنان حقوق بشر افغانستان هستند، زیرا که اینها در طول 10 تا 12 سال گذشته همون مسئولیت و وظایفی که دارن اینها به درستی انجام ندادن، حتی یک اعلامیه نشر نکردن که باید که یک عمل جدی انجام میدادن. از گروه های درگیر خواهان توقف عملیات مختلف میشدن که در کاهش تلفات ملکی صورت میگرفت. یعنی اختلافات بزرگی است. خود همچنان کفایتی دولت افغانستان زمانی که در یک کشور مدیریت، تنظیم، کنترل درست نشود، تلاشی نشود و پلیس ملی، اردوی ملی، امنیت ملی بیدار و فعال نباشد و آن کسانانی که علیه حکومت می جنگند آنها را زمانی که گرفتاری می شود محاکمه نشود، آنها به جزای اعمالشان نرسند، خود اینی بالای تلفات نیروهای ملکی، سربازان داخلی خارجی فوق العاده تلفات و اثرات بیشتر وارد می کند که برای همگی آشکار است که خدا کند که شما موضوع را گرفته باشید.
تشکر مهربانی
نیست. سلامت حسین عزیز صاحب. بل اوریدون که لرون زن معرفی کی
بفرمایید صاحب. مهربانی صحبت کنین لطفا. بله شنونده عزیز، تماس شما وصل است.
خبری نکی نپیرم چی ولی خیر. مجاهد ل جلال آباد ل گوشتی ولسوالی څخه لیکلی دی چې وای اکثره ملکان د طالبانو په حملو کې وشل کیږي.
بله میلاد نوشته کرده در پیام خود که کشتار افراد ملکی توسط طالبا صورت میگیره و همچنان کار پاکستان است. اما یک شنونده دیگه از مرای قیامی از لوگر نوشته کرده که یکی از عوامل تلفات افراد ملکی نیروهای بین المللی در افغانستان هستند.
ظهور لخمان هم ورته نظر سرگند کرده و دیر ملکیانو تا تلفات در خارجی قوه و او همدارست طالبان لخوا اړول کیږي. البته دواړه خواهی یادی کړي خو افغان امنیتی ځواکونه نه دی یاد کړي.
بله صدق قیدګه وخت داریم تا نشر خبرهای ساعت 9 میتونین برای ما زنگ بزنین و نظراتتون را با ما شریک بسازین.
البته د 9 بجو له خبرونو وروسته بیا هم د نیم ساعت لپاره د خبرونه دوام کوي. اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی سپ.
سروان صاحب جوړی ته خیر شي.
خوشاله اوسئ، سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
زه تاسو سره د میدان ولایت نه دې ته تماس کوم.
مهرباني کوي لطفا له راډیو مو یو څه لرې شئ چې د راډیو اواز به هم راځي.
دا اوس صحیح شو؟
بله صاحب صحیح شو.
مهرباني.
د ما نظر د ملکي پاړه باندې دا ده دا ټول دولت پکې داخل ده او اکثر حملې چې کېږي دا د دولت لخوا کېږي او په طالبانو باندې روانه کوي. اصلي حقیقي مجاهدین دا کار نه کوي چې ملکي تلفات راوړي، بلکې دا داسې عادته ګرځي چې باید امریکا او دلته اسلامي قانون وي. زما دا نظر ده چې دا عملیې چې کېږي دا طالبان نه کوي، دا هغه کوي، دا امریکا خپله کوي او د افغانستان دولت. هېڅکله کافران د مسلمانانو دوستان نه شي جوړېدلی.
بله من نظر دی وام اوریدو. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی متاسفانه، اکثره اوریدونکي نومونه هم نه لیکي. طالبان وایي چې ملکیان شهیدان کېږي، شه ملکیان چې شهیدان کېږي نو دا څوک کوي؟ دا سوال کړی دی. فکر کوم چې اشاره دار چې یعنی پخپل طالبان دا کار کوي.
بله
د ټلیفون لاري ماریدون کلرو
منتبه سو کوتا صحبت کنه وخت نش خبر ها میرسه میربونیس.
بله आवाज مرزی یو دقیقه وخت لري
لطفاً صاف आवाज قطع قطع راځي
او تاسو خبري وکي تاسو आवाज صحیح راځي
سما आवाज صحیح راځي.
بله سه پم دی کې مو وخت پوره شروع را
میتونیم یکی دو پیام را برای شنونده ها بخوانیم. یکی از شنونده ها اجمل نوشته در پیام خود از لوگر که بیشتر باید نیروهای امنیتی افغان و همچنان استخبارات تقویت شوند که از حملات بالای افراد ملکی جلوگیری صورت بگیرند.
احسان الله لوردگ و سخلی کلی باید هر روز ملکی کسان وشل کیجی خود رسانه نخبریشی او نیخ پروی.
بله آهسته آهسته میرسیم به وقت نشر خبرها. یک بار دیگه برای شنونده ها میگیم که بعد از نشر